په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات سوی دی. د ټاکنو کمیسیونونو پخواني نه کمیشنران د ځنګړي فرمان له مخې په ضمانت خوشي سوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلی سئ. خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اوري.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هېواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 900 ته لوړ شوی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د هغو شلو کسانو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسوالو طالبانو خوشي کړي. او په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور نیول شوی چې د هغه هېواد د کورنیو چارو د وزیر د وژلو په دسیسه کې یې له روسیې سره لاس یو کړی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 906 ته رسیدلی دی. د دې وزارت وایاند وحید الله مایار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پېته نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
په تیرو 24 ساعتو کې 415 پېته مشکوکې نمونې تشوې چې د هغې له جملې څخه شپږ پېته مثبت پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ وش مثبت پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار یوه پیښه او په کونړ کې هم همداراز یوه پیښه ثبت شوه.
مایر ویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې 99 تنه له کووډ 19 ناروغۍ جوړ شوی دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت د معلومولو هڅې کوي چې وسوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسكر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استازو ته سپارل شوي دي. د لغمان د والی ویاند نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې که څه هم وسوالو طالبانو دا کسان خوشي کړي، دوی باید هویت تثبیت کړي څو معلومه شي چې هغوی عسكر او پولیس دي که ولسی خلک دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم نارې وهلې چې حکومت باید امنیت ورته شکړي او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. یو شمیر لاریون کوونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په شرنه کې د دوو دوکاندارانو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي او امنیت ډیر خراب دی. لاریون کوونکو د شرنې په مرکزی چوک کې خیمه درولې او وایي چې تر هغو به هلته ناست وي چې انصاف ورسره وسی. د پکتیکا یو قومي مشر قطب الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دي د هغو عاملین هم په قومندانۍ کې ایسار دي او هغه خلک چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دې په اعدام محکوم کړي. د دې مرکزي چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي. کابل مرکز ته ځو، د یونما مخې ته، د پارلمان مخې ته، د صدارت مخې ته، هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو.
خو د پکتیکا د امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د ولایت امنیت ښه دی او په شرنه کې د دوکاندارانو د قتل په تور نیول شوي وګړي به سزا وویني. د پاکستان راډیو په حواله هغه پاکستانی وګړي به چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په افغانستان کې پاتې شوي وو لنن څخه خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه لري. د راډیو پاکستان په حواله هغوی د تورخم له لارې ستنېدلی شي. دا پرېکړه په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د چارواکو په غونډه کې شوې ده. د راډیو پاکستان په حواله نن به 200 پاکستانی اتباع او سبا به 1500 هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې پاتې وو د تورخم له لارې پاکستان ته ستنېږي. په اوکراین کې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره یې همکاري کوله او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اوکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دې اړه په ټلویزیوني وینا کې وژغېده او ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورن دی چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د هغو چچني رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه دسیسه کې لاس درلود چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جنګېدلی وو. د یادونې وړ ده چې د شیطان افتنې ولو خبر پرون خپور شوی، خو هغه په اصل کې د اپریل په 14مه د خیانت او تروریزم په تور نیول شوی دی. تر دې یوه ورځ وروسته د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې وویل چې د روسیې یو حکومتي مامور او یو اوکراینی وګړی په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړې ده اوکراین ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده، له هغو روغتیایي کارکوونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي، د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په راغونډولو وتوانېد. دا وګړی ټیم مور نومیږي او 99 کلن دی. هغه پرون د خپل کور په باغچه کې 100 قدمه لاره ووهله. په پیل کې داسې ګڼل سوی وه چې هغه به یوازې 12.5 سوه ډالر له دې درکه په بریتانیا کې د روغتیا له سکتور NHS سره د مرستې لپاره راغونډ کړي، خو تر 8 لکه زیاتو بریتانویانو هغه ته د دغه قدم وهلو لپاره پیسې ورکړې. ټیم د دې اونۍ په پیل کې د بریتانیا یوې ټلویزیوني شبکې ITV ته ویلي وو، په دوهمه نړیواله جګړه کې زموږ په عسکري ډګر جامو کې عسکر جنګېدل، خو نن د جګړې په لومړۍ کرښه کې زموږ نرسان او ډاکتران ولاړ دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:06 سوې. په خبرونه کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنران د ولس مشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي. دا هم اورئ چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر زیات شوی.
چې مجموعي شمیره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
په کورونا وایرس د یو مړ شوي ډاکټر کورونی وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ مړ شوي دي. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې د عجیبه اختراع په اړه په کور کې دننه او بهر دغه موضوع له ملنډو سره مخامخ شوې ده. د امریکا ولسمشر اعلان کړی چې په امریکا کې به کاروبار او اقتصادي چارې په درویو بیلابیلو پړاوونو کې بیا پیل شي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویم نیمای کې اوریدلی شئ. د ټاکنو کمیسیون پخوانی 9 کمیشنران د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ په ضمانت خوشي سوي دي. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو مدافع وکیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی خوشي کېدل تایید کړي دي. دیو نادر راپور لري.
افغانستان کې د لزره بندیانو د خوش کېدو د بهیر د پیل تر څنګ د ټاکنو کمیسیونونو پخوانی کمشنران هم د ولسمشر د یو ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشی شوې دي. د ولسمشر غنی د ځانګړي فرمان پر بنسټ د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو شکایتونو کمیسیون پخوانی کمشنران عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکنی کمشنران ګلا جان، عبدالبدی سیاد، ماز الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحه حسن خوشی شوی دی. د شکایتونو کمیسیون د 3 کمیشنرانو عبدالبصیر فایز، حمیرا اکمل او عبدالعزیز آریایی مدافع وکیل عبدالرازق حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د ټاکنو کمیسیونونو د رهبرۍ پخوانی غړي 13 ورځې خوشی شوی دی. د خغلی حیدری په وینا دا کسان د کفالت بالمال یا 2.5 لک افغانۍ تضمین په بدل کې خوشی شوی، خو په خبره د کرونا وایروس د ګواښ ختمېدو وروسته به خپل پاتې بند زندان کې تیروي.
د فرمان په اساس باندې خوشی نشول، یعنی فرمان کې دوی مطلق عفو شوي وو، ځکه د فرمان مخ کې دوی دوستان هاي شوي او خطای شوي وو. د دغه په اساس دوی باید عفو شوي وای، ولې متاسفانه بیا هم دوی سره سیاسي چلند وشو او دوی په کفالت بالمال باندې شول. د هر یو نه د دوی 2.5 لک افغانۍ د کفالت بالمال یا د تضمین په شکل باندې واخیستل شوی او د هغې په بدل کې بیا دوی خوش شول تر هغه وخته پورې چې د خطر د بین لاړ شي، یعنې د کورونا ویروس د هغې نه وروسته به بېرته دوی باندې دا حکم تطبیقېږي.
د ولسي جرګې تیر پړاو ټاکنې چې د 1999 کال د تلی په 20مه او 28مه نیټه وشوې، پایلې یې شاوخوا 4 میاشتې وځنډېدې او د دغو ټاکنو پر مدیریت او شفافیت سخت انتقادونه وشول، چې په پایله کې د دواړو کمیسیونونو کمیشنران له دندو لرې او پر ځای یې نوي کمیشنران انتخاباتي کمیسیونونو ته معرفي شول. دا تورن کمیشنران عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلو وروسته په لومړۍ محکمه کې 15 کلونو او په دوهمه محکمه کې په 2 کالو 6 میاشتو بند محکوم شول. د ټاکنیزو کمیسیونونو پخواني 9 کسانو د بند موده اوس شاوخوا 22 میاشتې نوره هم پاتې ده چې باید بند کې یې تېره کړي. د دې کمشنرانو د خوشکېدو په تړاو په افغانستان کې د بشر حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل ولسمشر دا واک لري چې د مجرمینو د دوسیو د ورستی کېدو وروسته د دوی د خوشکولو فرمان ورکړي، خو په خبره کې د کمشنرانو باندې جرم ثابت شوی وي نو باید ولسمشر دا کسان نه وای خوشی کړي.
ولسمشر هغه قضایاو چې هغه دوسی قطعی شوی وي یا نهایی شوی وي هغې کولی شي چې زندان د تخفیف پاړوان باندې هغې ته بخښنه وکړي. د بلې خوا نه که موږ ګورو چې دا یو واقعا دغه خلک هغه کړنې چې هغه د قوانینو سره په ټکر کې وي د ټاکنو مسله یو ملي مسله وه او دوی په دغه خیانت باندې تورن شوي وي نو نه باید ولسمشر دا کار کړی وی.
افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو سره څه کم یوه میاشت وړاندې د ولسمشر لخوا په زندانونو کې د بندیانو د کمولو فرمان هم ورکړل شو. د دې فرمان پر بنسټ تر دې دمه 3513 کسان ټول افغانستان کې خوشي شوي دي، خو د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د خوشي کېدو په هکله د دوی مدافع وکیل وایي دوی د ولسمشر د ځانګړي فرمان پر بنسټ خوشي شوي دي.
ومردل چې د ټاکنو د ټاکنو کمیسیونونو په خوانی نه کمشنران د ولسمشر د ځنګړي فرمان پر اساس په ضمانت خوشی سوي دي. د دې مدافع وکیل وایي چې دغه کسان به د کورونا وایرس د ګواښ تر پای ته رسیدو وروسته بیرته زندان ته ستنیږي. د کابل میدان وردګ ولایت پر لار د ارغندي دروازې ځینې سرتیري وایي چې له لسو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. دوی وایي چې له بېلابېلو ادارو سره یې تماسونه نیولي خو په دې برخه کې د دوی ستونزې حل سوي نه دي. تفصیل له خان محمد سین نه.
لکورونه او کورنۍ ولري د پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کوي، خو وایي له لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دغه سرتیری چې د کورنۍ چارو وزارت د دروازو د کنډک په تشکیل کې د کابل میدان وردګ ولایت پر لاره دندې ترسره کوي وایي ډېر ځله د پولیسو مسؤلینو ته مراجعه کړې خو د حقونو د ورکړې لپاره یې هېڅ اقدام نه دی شوی. د دغو سرتیرو له ډلې دوو ازادي راډیو ته وویل
دروازو په کنډک کې یم، زړه مو له ژونده تور دی. کورنۍ مو پوښتي چې اوس څرنګه ژوند کوئ، چیرې یاست او څه خورئ. د کابل اوسېدونکی یم، لس میاشتې کېږي چې د دروازو د کنډک اړوند د ارغندو په دروازه کې یم. لس میاشتې کېږي چې تنخواه مې نه حواله کېږي، نه پوهېږم ستونزه چیرې ده. حیران یو چې له چا سره اړیکه ونیسو.
دوی وایي سره له دې چې بیا بیا یې د شکایتونو د ثبتولو له شمېرو سره اړیکې نیولي خو ستونزو ته یې پام نه دی شوی. د دروازو د کنډک یو مسؤول دغه ستونزه منیا وایي چې ډېری دغه سرتیري له لرې ولایتونو راغلي او له ستونزو سره مخ دي.
دغه سرتیرو چې کومې خبرې وکړې حقیقت لري. ستونزې او جنجالونه یې ډېر دي. ځینې یې د لرې ولایتونو د کورنۍ ورسره اړیکې نیسي، ورته وایي چې ژوندی یې که مړه تنخوا لرئ که نه.
د کابل د پولیسو مسؤلین وایي څرنګه چې د دروازو کنډک یو نوی تشکیل دی د یو شمېر سرتیرو تنخواګانې له څو میاشتو راهیسې پاتې دي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د دغو سرتیرو تنخواګانې به ډېر ژر ورکړل شي.
بیا هم تاکید کوم چې د ډېرو سرتیرو تنخواګانې ورکړل شوي. ممکن سیستم ته د ځینو سرتیرو د نه داخلېدو له امله د ځینو تنخواګانو اجرا شوي نه وي. دا یو سیستم دی، تخنیکي بحثونه لري خو ډېر ژر به حل شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر سرتیری دوی ته د تنخواګانو له نه ور رسېدو شکایت کوي، بلکې پخوا تر دې هم د بېلابېلو امنیتي ادارو ځینو سرتیرو دوی ته د څو میاشتو تنخواګانو له نه ورکول کېدو شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د شپږشپېتو نویو پیښو په سبتېدو سره په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 900 واوښت. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې
د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو څخه تر دې مهاله 906 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په تېرې یوې شپې ورځ کې 6 کسانو مثبتې پیښې ثبت شوي چې دا د تیرو ورځو په پرتله لوړې شمېرې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ټول هیواد کې تیرو 24 ساعتونو کې 45 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ څخه بېرته روغ شوي دي. د دې وزارت ویان وحیدالله معیار وویل تیرو 24 ساعتونو کې د یاد وزارت لابراتوارونو کې د کرونا وایروس 1515 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې 6 مثبتې دي.
چې د هغې لجمله څخه شپږ شپته مثبت پیښې ثبت شوې. ډېر واقعات په کابل کې چې شپږ وش مثبت پیښې، په قندهار کې 15، بلخ ولایت کې شپږ، کندوز 15، هرات 15، هلمند 4، لغمان 3، ننګرهار 1 پیښه او په کونړ کې هم همداراز 1 پیښه ثبت شوه، چې مجموعي شمېره د مثبتو پیښو په ټول افغانستان کې 906 ته ورسېده.
تر اوسه ټول افغانستان کې 99 تنه د کووېډ 19 له ناروغۍ روغ شوي او 10 نور مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ښارونو کې د کابل سره ګرز بندیز لا ډیر شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښاریان باید له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، کنی د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. د دې وزارت ویان طارق آریان وایي
د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پلازمینې له اوسیدونکو غواړي چې له اړتیا پرته له ګرځېدو ډډه وکړي، ګنې د پولیسو لخوا به له پوښتنو سره مخ شي. یوازې د هغو کسانو لپاره چې خوراکي، روغتیایي او امنیتي خدمتونه کوي استثنا دي، او هغه هټۍ چې خلکو باندې خوراکي توکي خرڅوي دا هم استثنا دي.
د عامه روغتیا وزارت وایي د ښارونو قرنطین کول د کرونا وایروس د لا خپرېدو د لا مخنیوي په خاطر ګټور دي، او دا وزارت له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي.
یوسف آریوبی چې خپله د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ډاکټر و، روانه اونۍ په کورونا وایرس ترخته کېدو وروسته مړ شو. د کورنۍ وایي چې د روغتیایي سکتور د نه پاملرنې له کبله د کورنۍ 4 غړي مړ شوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
راغلو دلته خلکو هغه ټیسټ څه شو، هغه موږ معاینات څه شول ورکو.
په کابل کې د کورونا وایرس له کبله د قرباني کورنۍ د یو غړي فریاد
ټول فامیلی نه ونیولې. نن ډېر لسم ورځ ده چې د شفاخانه کې مو ټیسټ کړی.
بهترین پکتیاوال د ډاکټر یوسف آریوبی ورور دی. د هغه ډاکټر ورور چې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې دنده درلوده او روانه اونۍ په کورونا وایرس لخته کې دوروسته ومړ، خو د هغه لمړینې وروسته د کورونا افت د دې کورنۍ پر نورو غړو هم راغی. بهترین پکتیاوال پر روغتیایي سکتور نیوکه کوي چې د دوی کورنۍ ته هیڅ پام نه دی کړی، او د افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی هیڅ روغتیایي وسایل او اسانتیا نه لري.
افغان جاپان روغتون کې مجهزه شپخانه د ډاکټرانو د $100,000,000 راغلي. هیڅ شی نشته. دغه د بیا روان خپل کور ته فامیل هم د خطر سره مخ ده. دوه مې ورونه شهیدان شول، یو مې خور شهیده شوه. زه خپل هم دغه د دې مرګ سره لاس او ګریوان یم.
د ډاکټر یوسف آریوبی ورور وای هغه سیمپلونه چې په کورونا وایرس د شکمنو کسانو څخه اخیستل کیږي په خپل وخت یې پایله نه معلومیږي، او له همدې کبله یې ورور هم ومړ. خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي له دې موضوع خبر دی او په جدي ډول به یې وڅېړي. د دې وزارت ویان وحید مایار
لازم نه اقدامات نیول شوي. متاسفانه چې په ناورین حالت کې یو، او هغه ځای کې چې ستونزه ده، هغه ځای کې چې کمکاري شوې ده، هغې ته موږ رسیدګي کوو. زه بیا هم تسلیت غواړم د ډاکټر صاحب د شهید آریوبی کورنۍ ته، د نور ډاکټر صاحبانو ته، او د ستونزې ته انشاءالله چې رسیدګي په ډېر جدي شکل کوو.
په افغانستان کې د کورونا وایرس ته قرباني د کورنۍ غړی داسې مهال د حکومت لخوا د دې وایرس سره د مبارزې پر امکاناتو نیوکه کوي چې افغان حکومت وایي له کورونا سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي دي. تازه مالی وزارت یوازې په کابل کې 1500 میلیون افغانۍ د ولایت مقام په واک کې ورکړي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې مصرف کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ، او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د پکتیکا د مرکز شرنی پر عمومي چوک د امنیتی پیښو د ډیریدو پر خلاف ولسی لاریون لا هم دوام لري. دغه کسان وایي چې په دې ولایت کې د خلکو امنیت نه دی خوندي، او هغه کسان هم مجازات سوي نه دي چې د ځینو کسانو په وژنې تورن دي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د دویمې ورځې لپاره هم ولسی لاریونوال راټول شول، او له افغان حکومت یې وغوښتل چې په دې ولایت کې نیول شوي په جنایي پیښو کې لاس لرونکي کسان په عام محضر کې مجازات کړي. دوی ویل د ښار د دوه دوکاندارانو په وژنه کې لاس لرونکي کسان نیول شوي، خو د مجازاتو په اړه اقدام نه دی شوی. د جمعې په ورځ قومي مخور قطب الدین آزادۍ راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت د مرکز د شرنې دوه تنه دوکانداران هغه چا چې وژلي دی دیغو عاملینم حکومتدانی کی سار دی او هغه خلق چې په دې جرم کې ملوث دي هغه دی په اعدام محکوم کی د دې مرکزی چوک نه زموږ اواز څوک نه واروي کابل مرکز ته ځو د یونما مخې ته د پارلمان مخې ته د صدارت مخې ته هلته به موږ خپلې مظاهرې جاری ساتو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایرس په خورېدو دی سلګونه پکتیکاوال لاریونوال پرته له دې چې د وایرس څخه د ځان ساتنې محافظتي توکي ولري د یو بل په خوا کې ولاړ دي. قومي مشر انور پتنګ وایي
موږ په خپله باندې نور له ژوند د پتنګ یو ژوند نه غواړو او که موږ د هر څه مشکلات جوړ شي دا مسؤلیت په دې حکومت په غاړه، دا مسؤلیت په دې قومندان په غاړه، دا مسؤلیت په دې چارواکو په غاړه، موږ د دې چې ویره نه لرو.
قومي مشر حاجي نیاز ویل د امنیه قومندانۍ رهبری د دې ولایت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي.
نور د پکتیکا لابراتوار نه ده، دلته به اهل کسان راځي، نهاله نه غواړو. وقیت هم قومندان صاحب دغه د پکتیکا حالات نشي کنټرولولی. د حاجي د امیر پکتیکا کې دغه هوانین وار ده چې د پکتیکا ولس د یو چا غوښتنه کوي چې هغه خدمت کړی ده.
د لاریون دوه نور ګډونوال عبدالرحمن او اسمت الله وایي
ټول لاریون کوونکي او ټول پکتیکاوال غواړي چې قومندان د امنیت د مټا خان محکمې ته وسپاري او په ځای دې وړ او مناسب کس وګمارل شي.
موږ په کلکه دا شهار مومده او دا نارې وهو هغه ته راوتلي یو تر څو به مو د خیمې ولاړې وي تر څو چې عبدالودود اندړ څارنوالي ته معرفي شوی.
بلدوری ته د پکتیکا امنیتی مسؤلین د لاریونوالو د غوښتنې سمینه ګڼي او وایي ځینې مشخصې کړۍ او افراد د خپلو شخصي ګټو په خاطر خلک تحریکوي تر څو د امنیه قومندانۍ فعالیتونه وننګوي. د امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریانوول
په دغه مظاهرو سره دی غواړي چې خپلو نامشروع هدفونو ته غوښتنو ته ورسیږي. کومې پیښې چې رامنځته شوې وي لکه د قصابانو چې دوی ادعا کوي کسان نیول شوي دي، ښکېل کسان د موږ سره په زندان کې دي، دغسې نورې ورته پیښې چې رامنځته شوي دي د هغو هم عاملین نیول شوي دي، بعضې را په لاره دي، ولې په ټوله کې کومه خاص جدي ستونزه نشته.
پکتیکا که څه هم د مساحت له پلوه په سویل ختیځ کې له لویو ولایتونو څخه ده، خو خلک یې لا هم د ژوند له اساسي اسانتیاو بې برخې دي او له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کورونا وایرس له کبله د هرات په صنعتي ښارګوټي کې 300 فابریکې د بندېدو له ګواښ سره مخامخې دي. دا بیرسته چې په زرګونو کارګر به وزګار سي. احمد شیبر جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مسؤولان وایي د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو سره د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمېر صنعتکاران وایي د بازار د نشټوالي او د خامو موادو د کمبود له امله د دوی د فابریکو ورونه تړل شوي دي. زلمی سیدی چې په هرات کې د صنعتکارانو له ډلې څخه دی خبرداری ورکوي چې د کووید 19 ناروغۍ مخه که ژر ونینیول شي او د کورونا ویروس دوامدار شي په هرات کې به د صنعتي فعالیتونو لمن ټوله شي. اکثر فابریکې بندې دي، یو شمېر چې کار کوي هغه هم نیمې تړلې دي. هرات ته د خامو موادو پر رارسېدو ورځې ورځې تیرې شي. که دا سلسله همداسې دوام وکړي شاید اکثر فابریکې یو مخ له ماتې سره مخامخ شي. هرات ته د فابریکو ډیر خام مواد له ایران واردېږي. د هرات د صنایع او کانونو د خونې رئیس حمیدالله خادم د خام موادو د نه موجودیت په صورت کې هغو فابریکو ته چې لومړی به تړل کیږي اشاره وکړه او وی ویل
چمو زیاتر کارخانه هایی که در قدم اول مسدود خواهد شد کارخانه های شاید باشه که
اکثر هغه فابریکې چې په لومړي ګام کې تړل کیږي هغه فابریکې به وي چې د وینځلو د موادو، روغتیایی موادو او درملو تولید کوي، ځکه چې په بازار کې د دې موادو مصرف زیات شوی دی. د اوس لپاره د هرات د زراعتي، مالداري او صنعتي شیانو صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې درېدلي دي. د مځکې له لارې هم صادرات تر بل هر وخت سخت شوي دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د شمیرو له مخې په 1998 کال کې د 70 میلیونه ډالرو په ارزښت مالونه له هراته بهرنیو هیوادو ته صادر شوي دي. د دغې خونې رئیس یونس قاضي زاده د کرونا ویروس خپرېدو له امله د صادراتو کمیدو ته اندېښمن دی.
خاطر بحث کرونا طبق بررسی که ما داریم 70% از صادرات
د کرونا ویروس له خاطر از موږ د ارزونې له مخې د جنوب غرب حوزې صادرات 70% کې کم شوي دي او پرته له څه شکه که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي له دې درکه به ډېر اغېزمن شو. د افغانستان تر بل هر ولایت په هرات کې ډیر کسان تر اوسه په کرونا ویروس اخته شوي دي. د همدې لپاره قرنټین ته په دې ولایت کې توجه زیاته ده او د هرات ښار اوس بند دی. د هرات والی سید وحید قتالی وایي د ولسمشری د ریاست دفتر د هرات پر صنایعو د کرونا ویروس له امله رامنځته شوي اغیزې څیړي.
جمعی از صنعتگران، تاجران و اصناف
یوشمیر صنعتکاران، سوداګر او د بیلابیلو برخو استازي دي خپل طرحه له شاغلي ولسمشر سره شریک کړي تر څو موږ د دوی د وضعیت د خوندیتوب او د ماتې د مخنیوي لپاره یا هم په دې پړاو کې د دوی د کارونو د پراختیا لپاره څه اقدامات وکړو. د هرات د صنعتي پارک په ښارګوټي کې تر 300 ډیرې فابریکې شته چې د کرونا ویروس د بحران له ژورېدو سره د دې ویره شته چې په دې ښارګوټي کې پنځه ویشت زره کارګر بیکاره شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یونان کې د اوکراین د یوې مسافر وړونکې الوتکې له ویشتلو دا د سل ورځې ووتې خو لا هم د دې پېښې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوې. په پېښه کې د ایران تر څنګ د پنځو هېوادونو تر یو نیم سلو زیات اتباع ووژل شول. اسدالله لودین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پنځو هغو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران چې اتباع یې په ایران کې د الوتکې د راغورځېدو په پېښه کې ووژل شول د دې پېښې د بشپړې او بې پرې پلټنې غوښتنه کوي. دغه پیښه نږدې درې نیمې میاشتې وړاندې د جنورۍ په اتمه نیټه وشوه چې د ایران، اوکراین، افغانستان، کاناډا، سویډن، جرمني او بریتانیا یو سلو شپږ اویا کسان پکې ووژل شول. دا الوتکه څو شېبې وروسته له هغه وغورځول شوه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره الوتنه وکړه. که څه هم په لومړیو کې ایران ونه منله چې الوتکه دوی غورځولې خو وروسته یې ومنله چې دا مسافر وړونکې الوتکه د سپاهي پاسداران په توغندي په تیروتنې سره ویشتل شوې ده. اوس د پنځو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو جوړه د همغږۍ یوه ډله وایي هڅه یې دا ده چې پیښه په بې پرې ډول وڅېړل شي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپارل شي. دوی په یوه خبر پاڼه کې چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې ویلي له دې کاره یې هدف دا دی چې د قربانیانو له کورنیو سره عدالت وشي او غم یې یو څه سوړ شي. ایران هم له دې وړاندې په دې اړه د څېړنو ژمنه کړې خو ویلي دي چې د الوتکې د تور بکس په اړه به خپله ایرانیان څېړنه وکړي. کاناډا او اوکراین بیا له ایران غوښتي چې د الوتکې تور بکس دوی ته وسپاري چې څېړنو کې ورسره مرسته وکړي. د الوتکې په تور بکس کې د پیلوټ د کابین غږونه ثبتېږي او د ثبت نورې وسیلې هم ورسره وصل وي. د دې بکس پلټل د الوتکو د راغورځېدو په پیښه کې له څېړونکو سره مرسته کوي او تخنیکي کارپوهان وایي د ګوتو په شمار هېوادونه د دغه بکس د څېړنې وړتیا لري.
د نړۍ څخه باندې نیمایي وګړي د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې ایسار دي. د فرانسې خبري اژانس په سوریه کې د سال سنه څخه په اړه البته د یو آنلاین کورس په اړه راپور جوړ کړی. جزئیات له صفی الله ستانکزي.
د پلازمینې دمشق یوه څنډه کې 15 کلنه آلین سروجی خپلو شاګردانو ته نڅا ورزده کوي. آلین د سلسا روزونکې ده. سلسا د لاتینی امریکا مشهوره نڅا ده چې په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. سلسا په کلبونو، محافلو، رستورانتونو، سرلوڅو ځایونو او فستیوالونو کې د ښځو او نارینهو لخوا جوړی ترسره کیږي. سلسا د موزونو، چټکو او توندو حرکاتو خاصه نڅا ده. د لاسونو، پښو او ملا چټک تاول او د توازن ساتل په اسانۍ نه زده کیږي. خلک د دې نڅا د زده کولو لپاره کورسونه نیسي او زیار باسي. دې چې د نړۍ څخه باندې نیمای خلک د کرونا ویروس په خاطر په کورونو کې ایسار دي، د نڅا مینوال هم اړ دي چې آنلاین کورسونه تعقیب کړي. آلن خپلو شاګردانو ته نڅاوي ریکارډوي او بیا یې ورلیږي څو د سلسا سټیپونه هیر نه کړي.
من علمون شغلات کل واحد يرقص لحاله يعمل ستيبس لحاله.
شاګردانو ته خیو چې څنګه نڅا وکړي، څنګه زینی ګامونه واخلي او له موسیقي سره رابطه ونیسي. لدې لارې هر یو پرمختګ کوي، نڅا زده او اخلا فيديو دكوي.
شو يعني كابل دانس؟ ناس يعني شلون بيرقصوا مع شخص تاني. طبعا
آلن بیا وای خای شاګردان کله چې وزه خش یو برته د نڅا سمف ته ورشي د جوړی نڅا په برخه کې ځینې ستونزې هم وګوري. د دې په خبره شاګردان اکثر یوازې وي او مجبور دي د نڅا سټیپونه چې تر ډیره جوړو ته دي یوازې ترسره کړي. فلمی ستوري، سندرغاړي، ورزشکاران، د یوګا روزونکي، د نڅا روزونکي او هنرمندان د کرونا ویروس له امله په کورونو کې پاتې دي او په ټولیزو رسنیو باندې خپلې ویډیوګانې خپروي. دغه ویډیوګانو په دې ورځو کې تر پخوا هغو ډیر کش پیدا کړی او ګڼ مینهوالې ورجلب کړي دي. آلن هم وایي د نڅا د روزنې آنلاین او ریکارډ شوي ویډیوګانې د ګڼو خلکو لخوا لیدل کیږي او خلک یې تشویقوي.
څلور نیم بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلرزی څخه خبرې.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 916 ته رسیدلی دی. د دې وزارت وایاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په صوتي پیغام کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې شپږ پېته نوې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. په لغمان کې چارواکي وایي چې د هغو شلو تنو د هویت معلومولو هڅې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون خوشي کړي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون پر ټویټر ویلي کل چې د افغانستان د حکومت شل پولیس او عسكر په لغمان کې خوشي شوي دي. د وسلوالو طالبانو بل ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ویلي کل چې خوشي شوي کسان د سره صلیب د نړیوالې ادارې استاذ ته سپارل شوي دي. د پکتیکا مرکز شرنه کې نن هم ولسی خلکو خپل اعتراضي لاریون ته دوام ورکړی دی. لاریون کوونکو نن هم ناره وهلې چې حکومت باید امنیت ورته شکري او هغه کسان چې امنیت خرابوي او جرمونه کوي باید ونیول او مجازات شي. په اوکراین کې یو لوړتبه امنیتي چارواکی په دې تور چې د روسیې له فدرالي امنیتي ادارې سره همکاري کول او د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسن اواکوف د قتل لپاره په دسیسه کې لاس درلود ونیول شو. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون په دیړه په ټلویزیونی وینا کې وژغه دا ویل چې د اوکراین د امنیت د ادارې چارواکی جنرال والری شیطانوف په دې تورندای چې د کورنیو چارو د وزیر او همدارس د اوغو چچنی رضاکارانو د مشر د قتل په مشکوکه د سکی لاستلو چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو پر ضد جنګیدلی وو. او په بریتانیا کې یو متقاعد منصبدار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې برخه درلوده له هغو روغتیايي کارکونکو سره چې د کووید 19 ناروغانو په درملنه لګیا دي د مرستې لپاره د 22 میلیونو امریکایي ډالرو پر غونډولو وتوانید.
یوی هندی ورسپانی په افغانستان کې د داعش خراسانی څنګه له مشر سره یو ځای د یو نیول سوي کشمیري تروریست روان کارو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. هندستان ټایمز رسپانې په یو تحقیقاتي راپور کې په تفصیل سره له زندانه تر خلاصېدو وروسته پاکستان او له هغه ځای افغانستان ته د اجاز احمد آهنګر د تلو او د تحقیقاتو پر مهال د هغو د څرګندونو جزئیات خپره کړي. احمد تکل تفصیل لري.
د هندستان ټایمز د مطلب سرلیک دی کشمیري تروریست چې 25 کاله مخکې خپل کور پرېښی و په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې له مشر سره یو ځای ونیول شو. ورځپاڼه لیکي د کشمیر د پسرلني مرکز سرینګر د نوکدل سیمې اوسیدونکی اعجاز احمد آهنګر د هند په جامو او کشمیر ایالت کې له څه باندې 2 لسیزو راهیسې تر تعقیب لاندې و. هغه یو ځل په 9 میلادي لسیزه کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوی و خو وروسته بیا خوشې شو. د راپور له مخې نوموړی چې په ابو عثمان کشمیری هم مشهور و له زندانه تر خلاصېدو وروسته بنګلادیش او له هغه ځایه په الوتکه کې پاکستان ته ولاړ او نږدې 25 کاله وروسته د روانې اپریل میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا ونیول شو. خو هغه مهال هیڅوک نه پوهېدل چې اعجاز څوک دی ځکه ملي امنیت تر ډیره د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر اسلام فاروقی ته چې د ملي امنیت ځواکونو د همدې عملیاتو په ترڅ کې نیولی و پام اړولی و. د افغان حکومت یوې استخباراتي سرچینې هم تایید کړه چې آهنګر د ملي امنیت د ادارې په توقیف کې دی. سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له هغه څخه تحقیقات روان دي. د هندوستان ټایمز د راپور له مخې آهنګر د تحقیقاتو په پیل کې ځان د اسلام آباد اوسیدونکی علي محمد معرفي کړی و. ورځپاڼه زیاتوي دا چې د نوموړي اصلي هویت څنګه افشا شو معلومه نه ده خو د تروریزم ضد فعالانو په نوي ډیلي او کابل کې هندوستان ټایمز ته ویلي دوی ته ډیر وروسته روښانه شوه چې په عملیاتو کې د نیول شویو تروریستانو په ډله کې 55 کلن آهنګر چې د داعش ډلې د استخدام د چارو مسؤول و هم شامل دی. اجاز اهنگر د کورنۍ یوازینی غړی نه دی چې وسله یې اخیستې. ورځپاڼه د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي چې د هغه خسر عبدالله غزالی چې په عبدالغنی ډار مشهور و د لشکر طیبه ډلې له قمندانانو څخه و او په نویمه میلادي لسیزه کې د تحریک المجاهدین ډلې په جوړولو کې رول درلود. د دې ډلې اجیر وسلوال اکثر له پاکستان او پاکستانی کشمیر څخه استخدامیږي. اجاز اهنګر ډیر وروسته د غزالی له لور رخشانې سره واده وکړ. غزالی چې سږ کال 80 کلن و په فبروري میاشت کې د سرینګر سوداګریز مرکز ته نږدې د اهل الحدیث په جومات کې مړ وموندل شو. ویل کیږي چې نوموړی ښایي د اهل حدیث د مذهبي نهضت په مشرتابه کې دننه د مخالفتونو په ترڅ کې وژل شوی وي. د هند استخبارات ادعا کوي چې پاکستان ته له رسېدو سره سم اهنګر ته د ISI لخوا په اسلام آباد کې د استوګنې ځای ورکړل شو او هغه په 2008 کال کې د عائشې په نوم د پاکستانی کشمیر له یوې اوسیدونکي ښځې سره دوهم واده وکړ. هندوستان ټایمز بیا هم د استخباراتي سرچینو په حواله لیکي په دې پسې د اعجاز کورنۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې ځای پر ځای کیږي او نوموړی په القاعده شبکه کې له لنډې مودې غړیتوب وروسته د داعش ډلې د خراسان څانګې پر لیکو ورګډیږي. د اعجاز اهنګر زوی عبدالله امیس هم د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی چې 2 کاله مخکې په ننګرهار کې ووژل شو او زوم یې د تیر 2019 کال په جولای میاشت کې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې سرچینه چې مخکې یادونه وشوه وایي د داعش ډلې د دې مهمو غړو د تحقیقاتو جزئیات به ډیر ژر له هیوادوالو سره شریک شي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. نور راپورونه مو هم درلودل خو وخت ورته پاتې نه سو. پتلوتلو کې پیران کې د عجیب اختراع ادعا په کور دننه او بهر له ملنډو سره مخامخ سوه. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي ادعا کړې چې د مستان 113 په نوم الله پوز اختراع کړې چې له لرې واټنه کورونا وایرس پیژني. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي لپاره د داسې آلې د اختراع خبر د بریالیتوب د یوې شبې په ډول ولمانځل شو چې ویل کېږي دغه آله د کرونا ویروس ناروغ د امواجو په مټ له 100 متره لرې پیژني. د اپریل په 15 د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامي چې خپله یې ماسک اغوستی و په تلویزیون کې راڅرګند شو او ویې ویل چې دا یو عجیب تخنیک لري چې د هېواد په بېلابېلو روغتونونو کې ازمویل شوی دی. خو ډیرو د دې ادا په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران فزیک ټولنې د پنجشنبې په ورځ ویل چې دا آله د علمي او تخیلي داستانونو په څیر ده. د ایران د فزیک ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا ادا له علم سره سر نه خوري ځکه چې تر اوسه د بشر پوهه دا توان نه لري چې د 100 نانومترو په اندازه واړه ذرات له لرې معلوم کړي. د اپریل په 15 چې کله د سپاهي پاسداران انقلاب قمندان د کرونا ویروس د کشف د آلې د اختراع خبره وکړه، په همغه ورځ د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور وویل چې دا خبر دا وزارت نه تاییدوي. د ایران د ولسمشر د رسنیو د برخې سلاحکار حسام الدین آشنا پرته له دې چې د سپاهي پاسداران انقلاب نوم واخلي یا دې نوې اختراع ته اشاره وکړي، په ټویټر کې د ایران ملي راډیو تلویزیون مخاطب کړ او ویې لیکل چې په داسې حال کې چې ټولنه هر ورځ له عجیبو او غریبو خبرونو سره مخامخ ده، د روغتیا وزارت له رسمي تایید پرته دي د اختراعاتو په برخه کې له راپورونو ډډه وکړي. په خواله رسنیو کې د انتقاد کوونکو خبرګونونه دوام لري او ډیرو په ملنډو لیکلي دي چې سپاهي پاسداران د داسې څه د جوړېدو خبره کړې ده چې هر ویروس په 5 ثانیې کې پیژندلی شي. دې اختراع له ایرانه بهر هم عکس العملونه پارولي دي. په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سلاحکار لین خودور کوفسکي په ټویټر په طنز لیکلي دي چې نوې ډیره عالمانه دستګاه د ډاکټر سلامي د تایید وړ ګرځېدلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه په ټویټر کې لیکلي دي چې سردار سلامي وایي د سپاه دا نوې دستګاه کولی شي هر هغه شی چې په ویروس وککړ وي تر 100 متره شعاع پورې وپیژني. عجیبه دا ده چې دا آله چې کله د سپاه پرسونل ته نږدې کیږي زنګ وهي. په دې ټویټ کې بیا پوښتنه شوې ده چې آیا دا امکان لري چې تر دې وروسته د پیری د موندلو دستګاه جوړه کړي. په دې ترڅ کې د سپاهي پاسداران انقلاب بیان رمضان شریف ویلی دی چې دا دستګاه د ایراني خلاقیت او جسارت محصول ده. نوموړي تسنیم آژانس زیاته کړه چې د دې خلکو عکس العمل د دوی د حقارت، کمزوري
او له ایرانی ارادیا او اقتدار سره د ستونزو د حل په برخه کې د بدنیتی څرګندونه کوي. نوموړی همدارا ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د دې دستګاه کمالونه له رسنیو سره شریک کړو. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر ملاتړیو د دې احترام ملاتړ کړی دی او شوي انتقادونه یې د انقلاب ضد هڅې بللې دي. خو ځینو ملاتړیو بیا ویلي دي چې د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان جینو تیر ایستلی دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړو سي او د کورونا وایروس له اوبه څخه پامن وسیږي. خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو د خپل خبرونه وخت را ورسې د احساس پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته د خبرونه د وخت په امکنول سره به هغه مرخ پیغامونه در تخبره کوخو. لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کورونا وایروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خوریدو دی. لپاره مرغه او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. و تا ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزې ده خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې کچیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ لکه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه ویلې دي چې د کورونا وایروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم. مال زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ نه علي کنوالی ده. موږ دلته په زابل ولایت کې خاکی افغان ولسوالۍ کې تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو نه دا غواړو چې موږ لپاره یو شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټران شته نه یو شبخانه شته نه دا تدابیر سره د کورونا دی وایروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو سیم یو درې څلور نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلې دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ لپاره یو څه تدابیر ونیسيږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. پاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه د کورونا مرض دی معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي چې څومره دي نه پرم باید وګورلې باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی مالدار خلک دي بس وای دا غاړه د وغاړه د بالا معلومات نه کیږي. دا کچېره خدای نه کړده د ازوښه پیدا کی او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه غشارونه مارونه مګر په دغه دغه چې دغه اطراف ته به چې نه دولت په مرنه وو زما پیغام جرته جره د ستیامه ولوی مقامات ته ورسېږي. دغه باز زایته د ډاکټرانو आवाज لکه ورماش لکه چرګزی لکه شیخ دغه اطراف د منډکانو طالبانو ز دلته څور ډاکټر ته نه دي نه لترته ورته لري نه مالدار نه پوهیږي هم نشي دا څه دي چې نه راغله بخواغاله ده هغه د بخواغاله سره ته ورته یې تاثیر نه پرکې هم خمسه علام مرسه دغه کوشش وکړي د خلک د خټه باکی.
زر علی خان دا پیغام سب تو مادی کابل دی شو کې څخه د خدای تر وکي حکومت ته مونږ د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو بنارې پراته یو او موږ سره د کومکو چې مرسته لري سره وکي.
السلام علیکم. زنه لکه د امانه دی راتول نه خبر کوم دا قرنټین باندې راځي چې قرنټین جنو دا سمانه پس خلک افغانستان کې چې تل نه پیدا تل نه چې قرآن بچي باندې راځي وشي کوي تاسو دواړو کې خدای رسول ومانه یو څو مانه ته دیو باسه دواړه خپل کې جوړ شي
و سلام به احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. زه قاری لهان ده فاریا ولایت ده لطاباد ولسوالی څخه خبر کوم. ما د ډاکټر صاحبانو محترم څنګه ایله ده پر دې که هر وخت دا کرونا په خپل خبره کې خدا قدر کې نه وای چې تاسو په دا لری پټو سیم کې کچیر د کرونا په مرض باندې فهمه کې خپل سیم نو څو بیا تر روغتون پر اسدو لپاره باید کینی لاره ساري ول څه چې په تاسو باندې مرض لا زیات اثرونه کې نه ده. ډاکټر صاحبانو څخه ایله کوم هر کله پر دوی کې دې پښنالې خبره کوي دا باید دوی چې د کورونا په مرض باندې کله چې څو تختاسي نو دا کوم لارې چارې باید به ولته چې څو ترختن پر دې چې دا مرض مو کې انتقال باندې څه وخت خبره کوي.
زه خان حضرت میرزن د بدرسته ولایت د بلمغاد اولسوالي یم چې الان د هرات په ولایت کې اوسېږم. د کورغ د اولسوالي خبره کوم د بیجاشه د غانو سخي سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زموږ اتیا غاندي صد کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ورورسوي چې موږ د ولجه د علاقاتو سره مخ یو چې موږ اوس ودا راځو چې دې چې وبې شو یو کیلو ور اخو خپل کوچنيانو ماشومانو دې په خوو دا غړفو دا اوقات په دغه سره اوقات کوو. ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانانو یو موږ د افغانستان نه یو زه رئیس جمهور ته وایم دوانده والي صاحب ته را ته وایم چې د افغانستان نه یو موږ دغه ماشومانو دې دغه زموږ سیاسي نه دي چې موږ باندې څه پوښتنه کوي او موږ دغه حالت اوس رسیدلی دی چې وړه خو په کیلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کیږي که موږ د خارجي خمر دی په چاواخ او که موږ د افغانستان یو او د خارجي بچان یو موږ باندې دې پوښتنه وکړي موږ د هرات واجب ساتو غوامه د هرات واجب سم محترم موږ نو څه کولای چې تاسو وینئ موږ سره کانتا وینئ موږ باندې پوښتنه وکړي موږ د ولې سره مخ یو موږ شپږ یو موږ دغه څه اثر نه دي دا موږ دغه څه ماشومان نه دي پر موږ پوښتنه وکړه د مبارک روم دربړې د خدای روم دربړې د رئیس جمهور محمد اشرف غنی صاحب والي صاحب یارات پر موږ پوښتنه وکړي موږ خلاص یو شپږ موږ د ولې سره مخ یو مخ یو مخ یو نور فینورو نو ورونورو ولې موږ سره کومک نه کیږي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زه دا کټه خبر کوم لغمان هم زهیرات ولایت نه سما اشرف غنی کاکانا او د وکیلانو ریسان جمهور نه ټولنه دا غیلا لاج در تر در ولایتونو دا بندیزونه دا ختم کی دا غریب خلک قرآن نه چیه کوي څه څه خلک ساته سلو په لګاله به چلول سلو په کار لو ګرمه نو ټولې واغستان دا اوس په دې قرآن چیه کوي. و سلام با احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو په افغانستان د کندهار شهر د عینه مینې څخه تاسو زه احمد درکوم د ټولو ازادي راډیو ټولو خلکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا د سلام محترم تاسو خدای خدای د فرای او احاد راوسته وي د عینه مینې پر دوه فواره بلغه باندې پر دفتر باندې زموږ استفانامه باندې خرج تر اخره تر لږ زره کاسه درته زله زره کاسه ډیر نن ته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانی شروع دي چې اکل کار ولا کوي چې دمس فنامه باندې دغه فنامه باندې څه آسان راواز ضرور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د لکه ژوند هناك شروع دي چې د انسانانو سره کې چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي. او سلام به سلام
سلامونه نه کیږي تاسو ته ازادي راډیو ټول کوم کته ما هله دانه د هلمند سمازان غولې دی ټول دا کرن چې او باندې کرګا چې د قانون خلاص څنګه پیغام ورکړه.
السلام علیکم زه فاریاب ولایت د غیثار ولسوالی دغه لړ مقامات زما پیغام ورسېږي چې د دغه سمته شمال پچ میوه ده غیا خول او بندرونه هم باندې بند شو د ولایت بل ولایت شي ناراضي د خوراکي مواد ډیر ګران شوی دي خلک د یو تیاریان څه چمو کې ګرځول کې سره شپه ورځ تیری دغه لړ مقامات خدمت خایش لري چې دغه سمته شمال ته لکه غیثار او المال دغه منچکوته مرستې کومکونه وکي او یو خوراکي مواد د سودا د لارې ورسره شي د ولایتونو باندې وزل د تجارانو هم ځانونه دغه کې چوایلاری باندې دی با چې په دواته او په دریته د خوراکي مواد رسیدلې زمادلو مقامات خایش دغه دی چې پر دغه باندې یو نظارت وکي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم زه محمد رحیم نن تاسو ته هم د خلاصې ستر ته پیژدم زما د تاسو هم د شي زابل او وایي چې تاسو نور ټول د خوراکي توکي د ګران سوي دي د ورو یو یو ابو سیفا د ټول تر کال ده ریدا صرف موټر څخه خېر دی اعلان نه کړي کرنټیز د قانون پام کې ولې تاسو باندې چې دا شان ورزانه کې سوالي نه خون وخت کې سوالي مرنه یو کاروبار مسته یو ټول کارونه تعوده او حکومت مسته تعملرنه وکړي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
مننه کوم تاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرسته ولې و نور پیغامونه هم ستاسو خو په دې ځای کې اړین بولم چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی هغه څرګندونی درورم چې مخکې مجمنه وکړه. دغه سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره له اړو خلکو سره مرستې چټکې کړې دي. په افغانستان کې د دې پروګرام د عامه اړیکو مشر وحید الله امینی ازادي رادیو ته وویل چې د خوراکي موادو ترڅنګ اوس خلکو ته نغدې پیسې او حتی د صابون پشان د کورونا وایروس د مخنیوي مواد هم ورکوي. له شغلې امینی سره زما همکار اسمت سروان مرکه کړې ده په کډبای سره وره
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایچ پی موسمي کومکونه یا امرسته همدوست افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. یو تغییر چې په دغه امرستو کې راغله هغه دا دی چې د کورونا وایروس د مخنیوي په موخه کوم امرسته چې په میاشتنی ډول بخښ تر سره کړي دبليو ایچ پی پریکړه کړې ده چې دغه امرسته د دوه میاشتو امرسته په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چاړمنې دی ورسوي تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي. دغه راز دغه امرسته کولای شي چې له کورنیو سره له خلکو سره په هغه وخت کې چې د افغانستان د دولت د عامه روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال ادارې یا دبليو ایچ او له حکومې روغتیايي سپارښتنې چې دوی ته کوي چې په کورونو کې پاتې شي او راوونوزي دغه مرستې به د دوی سره کومک وکړي تر څو په کورونو کې پاتې شي او د خړو له پلوه کومه لویه ستونزه ونه لري.
د خوراکي موادو ترڅنګ له خلکو سره خصوصا د کورونا سره د مبارزه په برخه کې یا د دې لپاره چې خلک په دې ویروس اخته نشي ستاسو پروګرام څه مرستې کوي؟
دبليو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په ټولو د توزیع په ټولو مرکزونو کې د خلکو لپاره د لاس مینځلو لپاره اوبه د لاس مینځلو مایع صابون او نور امکانات برابر کړي دي او دغه راز کوښښ کوي تر څو د خلکو په منځ کې هغه کومه اړینه ټولنیزه فاصله یا واټن چې باید مراعات شي هغه مراعات کوي. دغه راز زمونږ همکاران او زمونږ سره د انجوګانو کوم انجوګانو چې کار کوي د هغوی ټول همکارکوونکي ټول په هغه محافظتي وسایلو باندې او لباسونو باندې سنبال دي او زمونږ کوشش دا دی تر څو ګڼه ګوڼه کمه کړو او د ډېرې ګڼې ګوڼې پر ځای په څو ځلې او په څو وارې مونږ توزیع یا هم د خوراکي توکو یا نقدو پیسو ویش داسې تنظیم کړو چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې کمه وي.
عموما خلک شکایت کوي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. تاسو څومره مطمئن یاست چې حقیقي محتاجانو ته ستاسې مرستې رسیږي او د دې کار لپاره مو د کار پروسیجر څه دی؟
اوس پورې په ټول افغانستان کې دبليو ایچ پی 1.5 میلیونه کسانو ته مرستې رسولې دي او دغه لړۍ دوام لري هم د افغانستان په ټولو ولایتونو کې. دغه راز د دبليو ایچ پی خوراکي توکي د یو کورنۍ لپاره چې په میاشتنی ډول ورکول کیږي هغه کې غني شوي اوړه، غني شوي غوړي، دال نخود او آیودین لرونکي مالګه شامل دي. دغه راز تاسو پوښتنه کړې و چې شکایتونه د دین کې چې مرستې اړو خلکو ته یا اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دبليو ایچ پی په پوره همغږۍ د افغانستان د مربوطه ادارو سره دغه راز د نورو بشري ادارو سره که هغه د ملګرو ملتونو ادارې دي او یا هم په افغانستان کې غیر دولتي ادارې یا نا دولتي ادارې یا انجوګانې دي چې په دې برخه کې کار کوي. دغه راز د ټولنو له مشرانو، وکیلانو، ملکانو سره په ګډه سروې ټیمونه استوي او دغه د سروې ټیمونه بیا وروسته لیستونه برابروي او تر هغې نه وروسته هغه کسانو ته چې اړمن وپیژندل شي دبلیو پی ورته د خوراکي توکو مرستې رسوي. د دې ترڅنګ دبلیو پی په افغانستان کې یو وړیا د تلیفون شمیره فعال کړې چې کچیرته خلک زمونږ هیوادوال ویني چې د دبلیو پی د خوراکي توکو مرستې واقعا اړمنو خلکو ته نه رسیږي، د هغو نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او یا غلا کیږي، دوی کولای شي چې په 0995555540 شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. بیا هم یادونه کوم چې د اړیکو دغه شمیره کاملا وړیا ده او په دوی باندې کوم مصرف یا هغه نه راځي. خو باید وویل شي چې د دوی شکایت یا د دوی نیوکه یا د دوی وړاندیز باید اسنادو پر بنسټ باندې ولاړ وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی د اماری کمشنر وحید الله امینی وو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به هم ستاسو نور پیغامونه واورو.
السلام علیکم. سلام بولو. سلام شکلا پارانا غوربان
د کندهار ولایت نه خبر کوم او سلامونه وړاندې کوم.
زه خبر کوم چې کوم کوچان خلک دي، هغه کوچان چې دوی ولاد کوچان دي، دوی کوچان یو سره یو ولاد یو کړي یو ولاد کوال کوچان دي، دوی کوچان او زره تر دې چې موږ سره شان د کوي دې نه بادشاہ وکړو نه بادشاہ د یا خالد یادگار لپاره مې وطن سر وکړي چې وخت دا پلان کوي بادشاہ او کوچان مسلح دام رسو ہر سوکھی سست کاغذ پر مخی ہر وار مان یوسی مختلف.
السلام علیکم. زه رحمان ګل خبرې کوم چې کابل نه. موږ ډېر زیات خوشحاله شو د دې کار د طالبان نه هرکلی کوو چې دغه کوکنارې بند کړل او دغه چرسې بند کړل. ټول خلک مزاد شوي دي، په خپله خبره نه پوهېږي، اعصاب یې کار نه کوي. نو دا ډېر ښه کار وشو، خدای دې د توفیق ورکړي چې دغه کوکنار او دا چرس بند کړي، دوی په بل څه وکړل شي چې خلکو ته فایده ورسېږي. ټول ماړه ماشومان سپین ږیري ټول په چرسو راغلي دي، ټول په چرسو باندې اخته دي، په خپله خبره نه پوهېږي، په خپل کار نه پوهېږي.
السلام علیکم. د پکتیا د چمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د شهدا او معلومین وزیر لال عربي ته خدا ده چې مونږ د ملکي شهیدانو د درو کلونو پیسې تر دې دمه نه دي اخیستي. مونږ اسناد حیاتان ټول بررسی کړی دي، کوم شان چې کومل هغه مونږ ټول فرق کړل، ورته لکه مجرد خاصو دولتي سلامونه شول، پاتې تذکره ده، هر څه مونږ فرق کړی دي. خو بیا هم مونږ د درو کلونو د خپل شهدا او ماشینه نه دي ترلاسه کړی.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مو را سره شریک کړي وو. موږ هم د په امانت درته خبره کړه. د خبرونې وخت مو هم دومره وو. بیا ځل بیا خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.